لکه موزنور یاس نوری هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې جمهوریت ریاست تایید کړ چې شپږتن نور جنایي مجرمین هم اعدام شول. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. سیمیز او نړیوال مسایل مهم په دې خبرونه کې تعقیب کړي. خو لومړی به فرید هوټ سیفی ته ور ورکو چې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه. لمړی د خبرونو سرچکې. نن په کابل کې شپږ تنه جنایي مجرمین اعدام شول. په تل ابیب کې چاودنه شوې او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون نړیوال چارواکي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره هڅې کوي. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي چې نن هم شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو له امله اعدام شول. د چارو د ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې د شپږ تنه د ځنوژونکو حملو د پلان کولو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو حملو د ترسره کولو په جرم اعدام شول. د سې شنبې په ورځ هم اته تنه د افغان حکومت لخوا د وژنو، وسلوالو غلاو، جنسي تیریو او تښتونو په جرم اعدام شول. راپورونه وایي چې د ولسمشر کرسی وای چې ولسمشر کرزی د شپارستنو د اعدام کولو حکم توشي کړی دی. او سم د سو امنیتی پیښو لنډیز. نن د کابل د وزیر اکبر خان مینې په لسم سړک کې ځنوژونکي حمله وشوه چې پکې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې دیارلس وسلوال مخالفین نیولي دي. د افغان دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نن سهار اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. بلخوا ایصف ځواکونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر وسلوال طالبان وژلي او یا هم نیولي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې دا کسان نن په غزنی، کندهار او خوست ولایتونو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک رئیس هغه خبرې ناسمې وبللي چې افغانستان به له 2014 کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان وي. نور الله دلاوري نن د ولسي جرګې په عمومي غونډې کې وویل
د وای د افغانستان اساری اواید د کالش پرنی میلیارد ډالر اټکل سوي چې دا د 13 کلونو په څیر د افغانستان د پولي ارزښت د ثابت ساتلو لپاره کافی دي.
مخکې تر دې داسې ګونګوسې وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوبتلو سره ښایي د دې هیواد اقتصاد هم زیان ومومي. جاپان په پام کې لري د کابل په هوایي ډګر کې د 40 میلیون ډالرو په لګښت د الوتکو تمځه پراخ کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داوود علي نجفي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې پروژې تړون په وروستیو کې په ټوکیو کې له جاپاني چارواکو سره لاسلیک شوی دی. په کوټه کې د ازادي رادیو د خبريال په البته د چارواکو په حواله وایي چې د ایوی بمی چاودنی په ترڅ کې لکتر لګه 15 ملیشا وژل شوې دي او 15 نور ټپیان دي. د حمله د اتو د ودی په حال کې وادونو د مشرانو د غونډي په درشل کې شوی چې ټاکل شوی ده په اسلام آباد کې تر سره شي. په دې اړه لسی مسخه مفصل راپور پر روانه خبري مجلې کې اوریدل شي. د اسرائیل د بهرنیو حالاتو د خدمتونو اداره خبر ورکوي چې په تل ابیب کې یو بس چې د پوځي مرکزونو لمخې تیریده پکې چاودنه وشوه. د اسرائیل ژغورونکي وایي په دې پیښې کې لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي چې د درې تنو وضعیت ډیر نازک دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویاند ویلي د انفجار یوه تروریستي حمله وه. د اسرائیل پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا بم په بس کې ښودل شوی و او که دا یوه ځنوژونکې حمله وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په جلا توګه د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل. دوی هڅه کوي چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ اور بند شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي تر هغه وروسته چې په رام الله کې له محمود عباس سره وکتل د حماس لخوای پر اسرائیل د توغندیو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هڅه کوي چې په سیمه کې اوربنتلار هواره کړي. هغه چې پر املا کې د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو ویل بان کی مون وایي نن په غزه کې حالات ډیر د اندېښنې وړ دي. ټوله نړۍ د هغه څه په اړه چې دلته کیږي سخت خپه او اندېښمن دي. بان کی مون به همداشان نن قاهره ته ولاړ شي. د حماس ویان سمی عبد الظهور وای
حتى اللحظه لم يبرم اتفاق التهدئه والى ان يتم ابرام
سمي وای ترديد تردید ما د اوربان هیڅ کوم موافقه نه ده شوی او تر کله چې د اوربان موافقه نه وي شوی موږ به د اسرائیل د جنایتونو ځواب ته دوام ورکوو. نن هم د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړو دوام درلود او اسرائیلي توغندیو په غزې کې سباندې سل ځای پنخه کړل. راپورونه وایي حماس د اسرائیل پر جنوبي سیمو څلور توغندي وشتې دي. په روانه خبري مجله کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه د نړیوالو د هڅو په اړه وروسته مفصل راپور اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه په د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com او یا هم .org کې اوریدل شي او لوستل شي.
او د خبرونه په دوام کې په دې موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. جمهوری ریاست تایید کړ چې شپږتنه نور جنایي مجرمین هم اعدام شول. خلک د دوو اعدامونو په اړه څه وایي؟
اغه مجرمین چې د افغانانو اینو قاتلان دي اعدام شي چې نور اغه ظالمانو ته معلومه شي چې څوک چې ظلم کوي زموږ هیواد کې قانون شته.
د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. د افغانستان بانک رئیس وایي یو شمیر بانکونو په جعلي اسنادو سلګونه میلیونه ډالر له هیواده بهر ایستلي دي.
ای جایز
است که پیش از اینکه تقلب تصویب شوه ما اسم بانک بگم. دوی شپک بانکونه تر اثر لاندې دي. د افغانستان ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي ارینا افغان هوایی شرکت به ډیر ژر له یو بهرني هوایی شرکت سره شریک شي او اروپایي او امریکایي هوادونو ته به پروازونه پیل کړي. د غرض په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې په کوټه کې پر ملیشه ځواکونو د وروستۍ حمله په هند کې پر ممبئی د ترورستي بریدونو دی وازنی په اعدام محکوم شوی وسلوال د اعدام او د غرض د غزې د وروستیو حالاتو په باب هم راپور نه لرو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د جمهوری ریاست د چارو ادارې وویل چې نن هم شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو له امله اعدام شول. د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل دا شپږ تنه د ځانوژونکو حملو د پلانولو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو حملو د ترسره کولو په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د اعدام سزا نن پرې تطبیق شوه. د سهشنبې په ورځ هم اته تنه د افغانستان د حکومت لخوا د وژنو وسلوالو غلاو جنسي تیریو او تښتونو په جرم اعدام شوي وو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي وروسته له هغې د شپاړسو کسانو د اعدام حکم توشیح کړ چې د افغانستان دریو محاکمو د مجرمانو د اعدام حکم تایید کړ. له بلې خوا بیا د طالبانو ویان په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې افغان حکومت د اعدامونو په لړ کې یو شمېر طالب سیاسي بندیان اعداموي او په نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د دې ډول اعدامونو مخه باید ونیسي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره دا خبره رد کړه او ویل اعدام شوي کسان د طالبانو د ډلې کسان نه بلکې مجرمان دي.
اش نفر کی اعدام شولن اینا خو یکیش به گروپ طالبان ارتباط نداشت.
هغه ته کسان چې اعدام شوی هغه د طالبانو د ډلې کسان نه وو بلکې دوی اکثر خپل او سړی تختون کیو. دوی په غلا کولو سربیره د خلکو په نوامیسو هم تیرې کوو. دوی په ماشومان باندې جېل جنسي تیری ورسته هغه وشل. په دې اتو کسانو کې د طالبانو د ډلې هیڅ خړې نه ده شامل.
د نړیوال عمومي بخښنې سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان اعدام ته برابر شوي دي. سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې د رئیس مرستیال پولی تروسکارت وای اعدامونه باید د سیاسي هدفونو په مقصد ترسره نشي. تروسکارت زیاته کړه دوی له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې اعدامونه باید سمدستي بند کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت هم په افغان حکومت غږ کړی دی چې د اعدامونو په سزا کې د بدلون راولي او ټولو اعدامونو ته د مهلت ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی ویل کوم اعدامونه چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو پر اساس د محاکمو لخوا ترسره کیږي په ټولنه کې د عدالت اپلی کېدو ته لار خلاصوي. د دغو اعدامونو په اړه افغانان څه نظریات لري؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
نوم احمد سمین. اونس کوم څه قانون مراعات کوي او نور څه قتل کیدای به تونسي
او دا به د نور عبرت دی وخت دا وخت دا کارونی کی او برت وطن هوا شي قتل شي تجاوز شي اول خو به سنگسار شي لکه څوک قتل کی دا به اعدام شي او په تلویزیونو خودل شي لکه تجاوز جنس کی له اوسمنګ په وطن کې غون په ماشومان او په څوارس کلن دولس کلن جنو تجاوز کی دا به اعدام شي د نور ته معلومه شي زمنګ وطن کې قانون شته عدالت شته دغه خلک به اعدام شي نور خلک عبرت شي
زمانم خانم لا شنواره هغه مجرمین چې د افغانانو اینو قاتلان دي هغه مجرمین باید اعدام شي چې نور هغه ظالمانو ته دا معلومه شي چې څوک چې ظلم کوي زموږ هیواد کې قانون شته هغه مجرمین چې په ماشومانو باندې تجاوز کړی باید دوی د اعدام محکوم شي که چېرې دوی اعدام محکوم نشي نو بیا جرمونه چې په هیواد کې نور هم ډیریږي باید چې دا مخامخه دا کار وشي
باید هغه رقم خلک اعدام شي چې حکوم تجاوز کوي غلا کوي خلک وژني باید هغه ټول په خپل جزا باندې ورسیږي څه چې حکم شرعي ده باید هغه تطبیق شي په باندې
د څوتنو جنایي مجرمینو د اعدامېدو په باب مو د کابل د څوتنو ښاریانو نظرونه واورېدل
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان بانک رئیس وایي یو شمیر بانکونو په جعلي اسنادو سلګونه میلیونه ډالر له هیواده بهر انتقال کړي دي. د افغانستان بانک رئیس دغه راز د مالی او اقتصاد له وزیرانو سره یو ځای نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی و څو په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د بهر پورته کېدو او د اقتصادي پلانونو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په اړه نور حال به له کابله د ازادي راډیو د خبریالې جمیله ظریف په راپورټ کې واورو.
روسته تر دې چې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو بیه د افغانۍ په وړاندې لوړه شوه د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په دې هکله اندېښنه څرګنده کړه او د دې هیواد په پولي سیاست یې انتقادونه وکړل. ولسي جرګې د همدې مسلې په هکله د مالی او اقتصاد وزیران او د افغانستان بانک مشر د چهارشنبې په ورځ خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په حکومت انتقاد وکړ او وویل چې حکومت په دې برخه کې سمه پالیسي نه لري. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی او عبداللطیف بدرام وایي
آیا افغانیو ته ارزښت ورکول او د هغو ساتل د څلور یا پنځه تنه صرافانو کار دی؟ که دا مسؤلیت د هغوی نه د بانک ده نو بیا دا مسؤلین چرته دي؟ خو سرمایه تختی، خو د تیښتې لار څوک ورته برابروي؟ د ډالر ډک بکسونه څوک باسي؟ دا ملامتي موږ تل د یو بل په غاړه اچوو.
دوی وویل چې 4.6 میلیارد ډالر د کابل له هوایي ډګر نه ایستل شوي دي. تاسې له کوم ځای نه پوه شوئ؟ که دا کار شوی وي نو کېدای شي په دې کار کې ډېر کسان لاس ولري.
د رپورټونو له مخې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ډالرو بیې ډېرې لوړې شوې ان تر دې چې د یو امریکایي ډالرو بیه نږدې 500 افغانۍ ته ورسېده. په تیرو 11 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ډالرو بیه د افغانستان په بازارونو کې دومره لوړېږي. تر دې یوه ورځ مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې له افغانستان څخه 3 میلیارد ډالر په قاچاقي توګه بهرنۍ هیوادونو ته وړل شوي دي. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه ډالر د جعلي اسنادو په واسطه د یو شمېر بانکونو له لارې لیږل شوي دي. سره له دې چې هغه د کوم بانک نوم وانخیست خو وویل چې شپږ خصوصي بانکونه د دوی تر څارنې لاندې دي. هغه وویل کله چې دا بانکونه وپیژندل شي نو لوی څارنوالۍ ته به یې ور وپیژني.
دا جایزه نه ده چې د تقلب له ثابتېدو نه مخکې زه تاسو ته د بانک نوم واخلم، خو بیا هم تاسو سره ژمنه کوم هر کله چې موږ یو تقلب دي سند پیدا کړو چې د هغې له مخې له بانک پیسې ویستل شوي او یا هم لیږل شوي وي نو موږ هغه کس څارنوالۍ ته ور پیژنو.
نورالله دلاوري وویل چې افغانستان دا مهال 2 میلیارد ډالرو ذخیره لري او پرې به نږدې چې په بازارونو کې د اسعارو بیه په ځانګړې توګه د ډالرو بیه د افغانۍ پر وړاندې ډېره لوړه شي. د ولسي جرګې غړیو د افغانستان بانک په مشر او د مالی او اقتصاد په وزیرانو انتقادونه وکړل چې د هیواد پولي سیاست د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی او په دې پرېکړه وشوه چې باید په دې برخه کې له سره کتنه وشي.
و مورد چې د افغانستان بانک رئیس وایي چې یو شمیر بانکونو په جعلي اسنادو سلګونه میلیون ډالر له هیواده بهر ایستلی دي. د افغانستان ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای ارنا افغان هوایی شرکت به پراتلونکو دو دریو میاشتو کې له بهرنی هوایی شرکت سره شریک شي او یو شمیر اروپایي او امریکایي هیوادونو ته به پروازونه پیل کړي. د ترانسپورت وزیر د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وای د دې شرکت مسلکي او تخنیکی نیمګړتیاوي د بشپړېدو په حال کې دي. هغه دا هم ویل جاپان ژمنه کړې چې د 40 میلیون ډالر په لګښت د کابل نړیوال هوایی ډګر د تایرو پارکینګ پراخ کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له څو کالو راهیسې د آریانا افغان هوایي شرکت فعالیتونه له ستونزو سره مخ او یوازې څو محدودو هیوادونو ته پروازونه کوي، خو د ترانسپورت وزارت ډاډ څرګندوي چې دا شرکت به په نږدې راتلونکي کې خپل فعالیت یو ځل بیا په پراخ ډول پیل کړي. د ترانسپورت وزیر ډاکټر داود علي نجفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد شرکت پریکړه کړې چې له یو نړیوال شرکت سره شریک او په ګډه سره فعالیتونه وکړي. که څه هم ښاغلي نجفي د دې بهرني شرکت نوم څرګند نه کړ، خو ویل چې د آریانا افغان هوایي شرکت د ښه فعالیت لپاره ضرورت دی چې له یو بل شرکت سره شراکت وکړي.
آریانا به سوی خوب شدن پیش میره، یعنی ما امیدوار هستیم که تا دو سه ماه آینده آریانا بتانه پیگنو.
د آریانا شرکت مخبر شو که دوده هیله ده پا دو درو میاشت که ده شرکت خلگو تا ده شو خدمات رسولو جوگه سی پریکره سوی ده شرکت لیو نریوال هوایی شرکت سر شرک سی او ده گردو فعالیتونو پا نتیجه که آریانا خپل پخوانی زایت ورسیجی.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې آریانا افغان هوایی شرکت د مناسب ادارې او مجهز و تخنیکی وسایلو د نه درلودو له امله نږدې و چې له فعالیته ولویږي. د همدې له امله یې له جرمني پرته نورو اروپایي هیوادونو ته د پرواز اجازه نه لرله. خو د ترانسپورت وزیر وایي د یاد شرکت نیمګړتیاوې تر ډېره ځایه پوره شوي دي. داود علي نجفي دا هم وویل چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د تیارو پارکینګ د وسنیو مخ په زیاتېدونکو پروازونو له امله د زیاتو تیارو د ودرېدو ظرفیت نه لري، او جاپان حاضر شوی چې د دې پارکینګ له پراخولو سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي.
چون ظرفیت میدان هوایی کابل پاسخگو نبود، ما در تلاش شدیم که میدان هوایی کابل توسعه بدیم.
څرنګه چې اوسنی هوایی ډګر د وخت غوښتنو ته ځواب نسي ویلی، موږ هڅه وکړه چې پراخې کړو. جاپان حاضر سوی د کابل هوایی ډګر د تیارو د پارکینګ په پراخولو 40 میلیون ډالر ولګوي. د دې پروژې کار به د راتلونکي میلادي کال په سر کې پیل او په اتو میاشت کې به بشپړ شي.
د ترانسپورت وزیر وویل اوس مهال په کابل کې شاوخوا 1 میلیون مسافر د کابل هوایی ډګر څخه ولایتونو او بهرنی هیوادونو ته هوایی پروازونه کوي، او د آریانا شرکت له پراخ فعالیت او د هوایی ډګر د پارکینګ له پراخېدو سره به دا سفرونه و برابر زیات شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مالی وزارت وایي له نوي کاله به په هیواد کې 15 ډوله بیمې په جبري ډول عملي شي. د دې وزارت مسؤلینو نن په کابل کې خبروانو ته وویل کوښښ کوي په افغانستان کې خلکو ته د بیمې ارزښت څرګند او سمې لارې چارې برابرې کړي. دوی دغه راز وویل تیر کال یې بیمه شوو خلکو ته تر 4 میلیونو ډالرو پورې زیانونه جبران کړي دي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
د اورسوزونی کارګو ترانزیت د نقلیه وسایطو د ادارو د مشرانو او دریم کسبی می هغه پروګرامونه دي چې راتلونکي کال په افغانستان کې په جبري ډول عملي سي. د افغانستان د مالیه وزارت د بیمې د چارو رئیس فضل باری ممتاز د چهارشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان تو ویل کله چې دغه بیمې جبري سي خلکو ته په ورسره ډیر اسانتیاوي برابر سي. شاغلی ممتاز ویل دی کوشش کوي په ټول افغانستان کې خلک د بیمې په ګټو پوه کې او هغوی بیمې ته وهڅوي.
ما میخوایم بیمه افغانستان هر چی شفافتر مود
به اصطلاح مترقی چې افغانانو ته د بیمې ښه او شفاف خدمتونه وړاندې کړو. په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډالرو پورې د بیمې لوی قراردادونه موجود دي. دا د بیمې په برخه کې یو ښه پرمختګ دی. اوس چې موږ دا مقررې جوړې کړې، دا د دې لپاره دي چې کله زیان رسیږي ژر د غزیان جبران شي. موږ په دې هڅه کې یو چې خلکو ته ګرځند بیمې هم ورکړو. کله چې پیښه کیږي نو د زیان جبیره باید ورکړي.
اوس په افغانستان کې د بیمې 15 شرکتونه فعال دي چې یوې دولتي او 4 نورې شخصي دي. شاغلی ممتاز وویل چې تېر کال یې د بیمې له لارې 10 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او کابو 4.5 میلیونه ډالر یې بیرته خلکو ته د زیان په بدل کې ورکړي. د افغانستان ډېری خلک د نورو هیوادونو د وګړو پر خلاف د بیمې په سیستم ګټو خدمتونو نه پوهېږي او د بیمې کلتور لا هم د افغانانو په منځ کې نه دی دود شوی. په دې هیواد کې د تېرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ډېری خلک د بیمې تر څنګ له نورو ټولنیزو خدماتو هم لرې ساتلي دي. د کابل ښار تنه اوسیدونکو وای چې بیمه په بشپړ ډول نه پیژني خو د ګټ پاړه اوریدلې
بیمه نه ولا بیمه باندې نه پیګم مونږ نه پیګو او بیمه خو ښه شاید غانه بیمه په دې ښه شاید وای که چې صاحب یو شی وکي او ځای کې ولويږي خطا سي بس دولت سره کومه کوي
د مالی وزارت بیمه د چارو ریاست وای تیر کال په ایران کې یو نیم لک افغان کډوال چې هلته د اوسیدو قانوني اسناد درلودل د ملګر ملتونو د کډوالو چارو د ادارې په همکاري بیمه سوي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک ځانونه خپل ملکیتونه بیمه کوي او د ځان اوښتو په صورت کې له اړوندو شرکتونو څخه د ځان جبران اخلي خو په افغانستان کې ډیر خلک او سوداګر بیمه ته زړه نه شکوي
د اتصالات مخابراتي شرکت وای د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ته د سټلایټ لارې د انټرنیټ اسانتیا برابر کړې ده د یو کلیک په نوم دغه انټرنیټي سیستم نن په کابل کې د اتصالات مخابراتي شرکت لخوا معرفي شو د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله ولین راپور کې
د اتصالات مخابراتي شرکت وای لدی ورسته د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم کولای شي ل چټکو انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه واخلي دغه مخابراتي شرکت د چړشمي پوراس په کابل کې د یاکلیک پونوم یو نوې انټرنیټي سیستم پرانست چې لمخي خلک د سټلایټ لارې انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسي پیدا کوي د اتصالات مخابراتي شرکت یو مسؤل علي عتیق ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیستم بیا به ل نورو انټرنیټي خدمتونو څخه 80% کم وي
قریب بسیار خرد کې 100 نفر 200 نفر باشه
یا تاسو کولای شئ دا انټرنیټ په یو واړه کلی کې چې 200 کسان پکې اوسېږي استعمال کړي لکه وړاندې دا سنتیا نه و دا سیستم ډیر کمې برېښنا ته اړتیا لري د یو لپټاپ کمپیوټر په اندازې برېښنا غواړي دا کار مو د دې لپاره وکړ چې د لیر پروتو سیم خلک چې ډیر سنتیا نه لري له انټرنیټ څخه ګټه واخلي
د یو کلیک انټرنیټي سیستم د سپوږمکۍ لاره د ګټه اخیستو وړ دی چې د 40 سنتیمتر په اندازې د ډیش کاسې هم ارتیا لري د اتصالات شرکت وای چې دغه سیستم واړه انټنونه لري چې نسبولې هم ډیر اسانه دي دغه مخابراتي شرکت د لومړي ځل لپاره د 3G انټرنیټي خدمتونه هم خپل مشتریانو ته وړاندې کړل چې دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت کوي عام افغانان هم د نوي انټرنیټي سیستم ته خوشبينه دي او وای چې له دې سره به اکثره خلک انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسي پیدا کړي کله یو خبر سربلې په هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پراختیا مومي خو بل په لور خلک د دغه خدمتونو له کیفیت څخه شکایت کوي خلک وای دا مهال د ټلیفوني خبرو او انټرنیټي خدمتونو باید هم د نورو هیوادونو په پرتلا ډیر لوړ دي او باید چې مسولینو د کمولو لپاره جدي هڅه وکړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم پر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کوټه کې د ملیشه ځواکونو پر یو موټر حمله شوې چې په ترڅ کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده د حمله په داسې حال کې شوې ده چې په کوټه کې ډاکټرانو په حکومتي او خصوصي روغتونونو کې د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی دی نور حال له کوټې د ازادي رادیو د خبريال مارکوال میخیل راپور کې
د چهارشنبه په ماسپښین د کوټه شهر شمال لویدیز لور ته پر سمنګلی سړک باندې د 5 فوټي پسې مکه د ملیشات ځواکونو پر یو غزمکونکو موټر باندې بمی برید وسوچ په نتیجه کې لسګونو تنو ملیشا سرتیرو او ملکی خلکو ته مرګ جوړ بلواوښته پولیس وایي چې اودنه د ملیشا سرتیرو یو امنیتي پوسټ ته نږدې د غزمکونکو پولیسو سرتیرو پر موټر باندې سوي ده چې وایي 15 کیلوګرام چاودیدونکو مواد په ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو او د ریموت کنټرول په وسیله چاودل سوي دي تر اوسه پورې پکې د وټانو د وجل کېدو او 1500 تانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د دې مرستندوی ادارې یو کارکونکو بابل خان په چاودنه کې د وجل سوی او ټپيانو پاړه وایي موږ لاس ټپيان او 15 تانه مړي د چاودنه لځای پورته کړل او نظامی روختون ته مورسول ځکه بی ام سی او سیول حکومتي روختونونه تړلې دي په وجل سوی کې درې تانه پوځي سرتيري او دوه تانه عام خلک او په ټپيانو کې هم څو ملیشا سرتيري او نور عام خلک په چاودنه کې ټپي کسان په سم دسته توګه نظامی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې د څلورو تنو حالت نازک شول سوې دی د ورستوي معلوماتو لمخې په چاودنه کې د وجلسي کسانو شمیر او تنو تر رسیدلې یو شاو خوشل تنه ټپيان دي د کوټه شهر د تنظیمي چارو مسول چارواکي قمبر دشتوای د محرم د 8 ورځې د عاشورا د جلوسونو دراوتلو په خاطر په شهر کې سخت امنیت نیولې او خو بیا هم پر امنیتي چارواکو چاودنه وسوه دا چاودنه په شهباز تاون کې سوې ده چې معلومیږي هدف د غزمکونکو امنیتي سرتیرو موټر وو. د پیښې قربانیان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. ملکی روغتون ته مهم ټپیان انتقال کړي دي. که څه هم ډاکټرانو احتجاج کړی او کاربندیز اعلان کړی، خو له هغوی مو غوښتنه وکړه چې د انسانیت په خاطر د ټپیانو درملنې ته راشي. که څه هم پولیس او نور چارواکي وایي چې چاودنه د غزمکونکو ملیشه سرتیرو پر موټر شوې، خو د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته په خبرو کې وویل بمی برید د پوځي سرتیرو پر موټر باندې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د تښتول شوي ډاکټر سید احمد خان د تښتونې په خلاف ډاکټرانو په ټولو حکومتي او شخصي روغتونونو کې بشپړ کاربندیز اعلان کړی او نن یې په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې تر څو پورې تښتول شوی ډاکټر راخوشي نسي او حکومت په راتلونکي کې د ډاکټرانو د امنیت غم ونه خوري، روغتونونو ته به ور نسي او احتجاج به دوام ولري.
په کوټه کې د نننۍ چاودنې په اړه مو واورېدل. د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال تروریستي حملو یوازینی نیول شوی برید کوونکی اجمل قصاب چې په اعدام محکوم شوی و، نن د هند په یوه زندان کې په دار وځړول شو. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای په دې اړه یو راپور خپور کړی. مهم ټکی فرح هیواد وړاندې کوي.
څلېرویشت کلن اجمل قصاب د هغو لسو وسلوالو په ډله کې یوازینی کس و چې په 2008 میلادي کال د ممبئی په تجارتي ښار کې د یو شمېر خونړیو حملو په ترڅ کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ونیول سو. د هند کورنۍ چارو وزیر ښاغلي پټیل نن سهار د اجمل قصاب د اعدام کولو خبره تایید کړه. د اجمل قصاب د بخښنې غوښتنلیک رد سو. وسلوال اجمل نن پر سیمه ییز وخت د سهار پر 9:30 بجو په دار وځړول سو. دا کار هغو خلکو ته د درناوي په مناسبت وسو چې په بریدونو کې وژل شوي وو. د څېړونکو په وینا قصاب او د هغه نور ملګري د پاکستان د بندري ښار کراچي څخه د سمندر له لارې هند ته تللي وو. هغوی په ممبئی کې پر عصري هوټلونو، د اورګاډي تمځای، د یهودانو د یوه فرهنګي مرکز په شمول پر یو شمېر نورو ځایونو باندې د لاسي بمونو بریدونه کړي وو. د شپېتو ساعتونو د محاصرې په جریان کې 168 کسان په ډزو کې ووژل سول. قصاب د ابتدایي محاکمې پر مهال اعتراف وکړ چې راتلونکي جهادیان به له دغه عمل څخه الهام واخلي. تحقیقات ښیي چې د دې هلک تراژیدي له غربت څخه سرچینه اخیستې وه. هغه ته د پیسو او د شهادت وعدې ورکړل شوې وې. هغه د مذهب په نوم په ټررستي فعالیتونو لاس پورې کړی و. اجمل قصاب د پنجاب د فرید کوټ په ولسوالۍ کې د 15 خوندو وړونو په منځ کې دریم ورور و. نوموړی د ډېرې غریبۍ له کبله د 10 کلونو په عمر د ښوونځي پرېښېدلو ته مجبور سوی و. اجمل قصاب وړاندې له دې چې په کوچنیو جرمونو لاس پورې کړي، د لاهور په ښار کې یې مزدوري کوله او کله کله یې له خپل پلار سره د خوراکي موادو په غرفه کې کار کاوه. قصاب په 2008 میلادي کال راولپنډي ته ولاړ. هلته یې د سخت دریځې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې پیدا کړې. قصاب یوه ورځ په مارکیټ کې د لشکرې طیبه د ګوند له فعالانو سره چې په دغه ګوند کې یې د ګډون لپاره فورمې ویشلې مخامخ سو. اجمل قصاب د لشکرې طیبه په ډله کې د شاملېدو پریکړه وکړه. هغه فکر کاوه چې د وسلو د استعمال د تربیت کورسونو به له ده سره د جرایمو په فعالیت کې مرسته وکړي. هندي څېړونکي تور لګوي چې پر ممبئی باندې وسلوالې حملې د لشکرې طیبه له خوا پلان سوي وې او همدې ګوند یې مالي مرسته کړې وه. قصاب او ملګرو ته یې په څو وسلوالو کمپونو کې جسماني روزنه ورکړل سوې وه او ورښودل سوي وو چې څنګه وسلې وکاروي. قصاب وروسته اعتراف وکړ چې د لشکر طیبه ډلې مشر حافظ سید دوی ته وویل چې اوس د جهاد وخت را رسېدلی دی. پر هند باندې حمله کول د کشمیر د ازادۍ لپاره هدف ته رسېدل دي.
د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په حملو کې چې 168 کسان وژل شوي وو، لسو برید کوونکو برخه اخیستې وه چې نه یې ووژل شول او لسم وسلوال اجمل قصاب چې نن اعدام شو د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی نیول شوی وو او اوس هم منځني ختیځ ته ځو. سره له دې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره په سیمه کې هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو بیا هم له غزې سره د اسرائیلو د پولې په دواړو غاړو کې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. فریده هوډ سیفي او نور حال اوروي.
د نړۍ مشران هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند ته لاره هواره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینتن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په راموله کې وکتل. میرمن کلینتن وویل دا ډېره ضروري ده چې د دې لانجې د لا زیاتېدو مخه ونیولی شي. میرمن کلینتن سربیره پر دې چې د حماس لخوا پر اسرائیل د توغندیو د بندېدو غوښتنه وکړه، ویل چې په قاهرې کې د مصر د ولسمشر محمد مرسي په ګډون به نن په سیمه کې له بیلابیل خواو سره د یو دوامداره اوربند پلور د جنوبی اسرائیل د خلکو د امنیت د تامین او په غزه کې د خلکو د ژوند د کیفیت د ضمانت پاړه یو ځای کار وکړي. د حماس ویان سمی عبدالظهور وایي تر دې دمه د اوربند هیڅ کومه موافقه نه ده شوې او تر کله چې د اوربند موافقه نه وي شوې موږ به د اسرائیل د جنایتونو ځواب ته دوام ورکوو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هوچینګ نن په پیکینګ کې یوې خبرې ناستې کې وویل هو وایي چین له اسرائیل فلسطین او نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې نیولي او له ټولو خواوو په تیره له اسرائیل څخه غواړي چې د ممکنه اوربند او د حالاتو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له سړې سینې نه کار واخلي. نن هم د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړو دوام درلود او اسرائیلي توغندیو په غزې کې څه باندې سل ځایه په نښه کړل. راپورونه وایي حماس د اسرائیل پر جنوبي سیمو څلور توغندي ویشتي دي.
لا فريده هو سيفين مننه چې